زیګر څلور بجې شوې د شیبا د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره رسره اوسئ. د شیبا ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي په دې هیواد کې په 2020 کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 څخه زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکې د نړۍ د 40 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکارۍ د پراختیا په اړه بحث کوي. سیمیز امنیتی مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیایي چارواکي د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان دي، په چین کې یو ځل بیا د کورونا ویروس پیښې زیاتې شوي دي. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیز چانګدو کې له خپلې کنسرګلۍ څخه ووتل او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملي سو.
زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې اوري، قدرمن اوریدونکو، په نړۍ کې د کورونا وایرس د پیښو او مړینو شمیر زیات شوی او دا لا هم په زیاتېدو دی. د وضعیت نه یوازې ډېر هیوادونه بیا دې ته اړ کړي دي چې د دې وایرس د لاسرایت د مخنیوي لپاره سخت مقررات وضع کړي، بلکې د کورونا د مخنیوي ستونزو ته د چارواکو پام هم اړولی دی. په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې به چې خلک لوی اختر ته تیاری نیسي، چارواکي د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. د نوریاس نوری پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
چین چې د اپریل په میاشت کې د کورونا وایروس د سرایت مخطر ډیر ډب کړی و، په وروستیو کې هر ورځ د دې وایروس د نوي مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د چین په لویدیز شنجن ولایت کې د کورونا یو شپېته نوې پیښې ثبت شوي. چارواکو په دې او څنګلورو، لیاونینګ او جیلین ولایتونو کې د کورونا د مشکوکو پیښو پراخ ټیسټونه پیل کړي دي. د شنجن په مرکز اورم چې کچې د کورونا وایروس د نوې پیښو د سرایت مرکز ګڼل کېږي، ډېرې سیمې بشپړ قرنطین شوې دي. په چین کې چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې پکې د کورونا وایروس پیدا شو، تیره میاشت په سلګونو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې او په زرګونو کسان چې د کورونا شک پرې شوی تر څارنې لاندې دي. د هسپانیا، فرانسې او جرمني په ګډون د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې هم وضعیت مخ په خرابېدو دی. هسپانیا کې بیا د کورونا نوې پیښې زیاتې شوې او چارواکي اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې نوي مقررات وضع کړي. هسپانیا ته عموما په دوبی کې ډیر سیلانیان ورځي. نور اروپایي هیوادونه پر خپلو هغو وګړو چې د هیواد ته د سیاحت لپاره ورغلي او اوس بیرته خپلو کورونو ته ستنیږي، د سفر محدودیتونه لګوي. په جرمني کې چې د نورو هیوادونو خلاف د کورونا وبا د خپرېدو مخې تر ډیره ډب کړې وه، په یوه مورد کې د کرنې په یوه فارم کې چې د هنګري، رومانیا، بلغاریا او اوکراین د وګړو په شمول ډیر بهرني کارګران پکې کار کوي، 144 کسان پر کورونا اخته شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د نړۍ تر ټولو سخت کورونا ځپلی هیواد دی او پر کووید-19 ناروغۍ نږدې 4,200,000 کسان اخته شوي، هم د دې نښې نه لیدل کېږي چې د دغه وایروس د خپرېدو مخه به نږدې راتلونکي کې ونیول شي. په وروستیو 5 ورځو کې په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا له امله له 1000 زیاتو کسانو مړینه ثبت شوې او په دې موده کې د ورځې په متوسط ډول 8,000 د دغه وایروس نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. فلوریدا، تگزاس، کالیفورنیا او اریزونا چې تر نورو ډیر کورونا ځپلي ایالتونه بلل کېږي، پکې ډیر اقتصادي فعالیتونه په ټپه درول شوي او د ماسک اغوستل په ډیرو سیمو کې اجباري شوي دي. په اسلامي هیوادونو کې چې د لوی اختر لپاره چمتووالی نیول کېږي، چارواکي په پام کې لري چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. عراق حکومت ویلي چې د جولای له 10 د راتلونکي پنجشنبې له ورځې به په ټول هیواد کې د 10 ورځو په مخه ګرز بندیز ولګوي. پاکستان کې روغتیایي چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې کله د اختر په شپو ورځو کې له ټولنیز واټن او نورو روغتیایي سپارښتنو څخه سرغړونه وکړي، د کورونا د وایروس نوې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. سعودي عربستان له مخکې د سږني حج مراسم ډیر محدود کړي او د نورو اسلامي هیوادونو وګړي یې د هیواد ته د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له ورتلو منع کړي دي. د افغانستان په ګډون یو شمیر نور اسلامي هیوادونه هم په پام کې لري چې د لوی اختر په شپو ورځو کې نوي مقررات او بندیزونه اعلان کړي. د ورلد میټر انفو ویب پاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 14.5 میلیونه او 3 د مړو شوو شمیر نږدې 453,000 کسانو ته رسیدلی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله فاروقی د هلمند ولایت له ګرش کولسوالۍ نه لیکي د ملکیانو وژنه باید ژر تر ژره ودرول شي. شریف الله اشرفیار د هلمند ولایت نه لیکي طالبان دې په اختر کې اوربند وکړي. عبدالنافع اخونزاده لیکي د ملکیانو د وژنې رعایت حکومت او طالبان دواړه باید وکړي او خپل مطلب ونه چلوي. عبدالمتین مسروری لفریاب نلی کی طالبان او حکومت باید بین الافغانی خبری پیل کری او افغانان د نور نو غولوی. تازخان سمسور لیکی د سولې په حق له افغان حکومت په یو خوله نه دی او ځکه په دې برخه کې پرمختګ نشي کولای. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي آریو بولسوالۍ نلی کی کده بندیانو تبادله تر سره نشي ګمان نه کوم چې بین الافغانی خبری به پیل شي. په نورو پیغامونو کې قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکلی دي. په نادلی کې زراعتي کروندو مرزونه کړي، بزګران زیات ورخطا دي، دولت باید د مرزونو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. او عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي د کمال خان د بند مبارکي و نیمروزیانو ته وایم ځکه چې دا د سختې خوشحالۍ ځای دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو رابولم. د ازادۍ راډیو د اونیزو خبرونو د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام او همداراز د سپورت نړۍ د اونیز پروګرام اوریدو ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی زنی ماشومان له خوارز واکی یا سوی تغذی سره مخ کیږي.
کچنه دې درو میستو سو اتی په مور بل کچنه په نس کچ دې مخ وچ سو تر دغه اند پر راغی.
پا ماشمانو که ده خوارزواکی نخی نخانی کمیدی
اغل قدونه لند پاتی ده دماغی لحاظ نه او ده ذکر ده لحاظ نه هم دیر پاتی ده.
ده دی ستونزه ده هلاری چاری کمیدی
یا وکورنه ده الوگانو ده لسرسه نری اغی ده الوگان نه دیگه تا وقلی حبوباتی لکه نخود، لوبیا، می، عدس هم ده اگه تا ورد.
نن په امدی اکل خبری کهو په پیل که دیگو کسانو خبری او روچی ماشمانی په خوارزوکی اخته شوی دی. بیا د داکتر خبری در تبراندی کهو پا آخر که مرکه هم لرو لمکسر ووسی. قدر من اردون کو په ماشمانو که خوارزوکی هغه سی ستونزه ده چه د نه خوړو یا هم لگو خوراکی موادو لواجی رمانسته کی گی. هغه ماشمان چه موری شدین لری یا هم کمی وی ورس تر بلې وزن کمیږي. بل اخر داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنگی زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارزوکی یا سوې تغذیه د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارزوکی له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارزوکی یا سوې تغذیه اخته شوي دي.
زوی
څه پیسې وي دي؟
سوې تغذیه.
ولې سوې تغذیه
څه؟ تاسو زس خبره
شو دي خپل ورکړي؟
یا شو دي مینه خپل لاول ورځ ملانای
به دي خچې ورکول
دغه پډرش دي ورکول مرغی چاپ شو دي ورکول تر اوس پورې غوړ
ورس په ورځ خپل وزن له لاس ورکړي
و ډنګر خلاول ورله دغه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډيري زرنیسا
لکم جراغلی
لا باګرام
دلته دي څل په راغلی
دته مې زوی نه جوړه
پدې زوی دې څه ویلي؟
دوه میاشتې نه چې ستاسو په خو پاسو دوه میاشتې دا غاسه څه تا غازي
خپل شو دې ورکې
خپل می ورکوم کمی
کمی دي
او
والدې شو دې کمی دي
زه خبر
چی شای خوری خوراک چکه؟
خوراک چه ده کور خطق مطق ده ده خور
مثلا کم شان دیر خوری؟
بان جان بامیا کدوگا کی
دمیاست سور پی آید لری
گتل چیر زیو گتل نست کلا سره کور کناس
کچنای دی درون میستو سو اتی پا مور بل کچنای پا نس اتی دایلا تی جالا کور دکتر تسیم ور ور اغل دا خراب شدی نور کشدی یا مخوه چی سوی لتی پریک دا پودر شدی ور تراولی اتی شنی غالی ونیو لشنی غالی چی بسی تخوی تخوی و تخوی و تخوی چی بسی تبی سوی لطبو چی بسی دا عمال و استفراکی کو و اتیم بیا غزنی تراول دا یو نمبر شدی ور کولی دایلا وقت کم زور ایو اغا شدی ور کولی ور کولی بسی دا نور مرزون ور پورت سو تردغان دا پوری را غای
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګا تر دوه کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي ل څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شودو ترڅنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوړ ځوکی پاکل څه وی د امروختیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخې متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وی
توی تغذیه یا خوړ ځوکی دا یو کلینیکی سندروم یا د ناروغي مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده. که چېرته یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي نورې ناروغۍ درې حالته لري. لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغي په شدت بدلیږي، دریم د ناروغۍ مودې زیاتیږي. نو ځکه ورته ناروغیو مور وایي. یو حالت دی سوی تغذیهات یا حاده خوارځواکۍ، او بل حالت دی مزمنه خوارځواکۍ چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پیښته کیږي. دا حالت دی
د عامې روغتیا وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي، او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بی پروايي او لږ پوهه ده، ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کې ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي بیا روغېدل ساده کار نه دی. په دې اکلمو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتل دي.
مزمن خوارځواکۍ اندازه تقریبا په هر سلو ماشومانو کې نږدې شپږ دېرش ماشومان په مزمن خوارځواکۍ اخته دي. اغه ماشومان چې په هاده خوارځواکۍ اخته دي 9.15 په سلو کې په هاده خوارځواکۍ اخته دي. چې مونږه د هاده خوارځواکۍ په افغانستان کې اوس حساب کو په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدید هاده خوارځواکۍ اخته دي، چې دا امداوس تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خوارځواکۍ لپاره خوشبختانه لومړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یوه خزینه د تغذیه مشوره ورکون کې استخدام شوی ده. اغا ټولو میندو ته د زر روزو اهمیت پر تشریح ورکي، میندو ته دا مشوره ورکي چې یو مور څنګه ښه تغذیه شي ترسو ماشومی د خوارځواکۍ څخه وساتل شي. خپلې شودې چې اورګه په شکل یا کړن دي په لومړي ساعت کې خپلو ماشومانو ته ورکي، ځکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکلمو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې مسؤول ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي. پورته وښي
زوی تغذی دوه شکل لرو. یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکی خو ضروریات مکمل ناخیسی، او هغه کله چې قدی لند پاتې کیږي زکاوتی لند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګوری هغه داسې نه وایي چې هغه زوی تغذی دی، ځکه چې جامع هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. مونږ دې ته وایي زوی تغذی هات.
اوس به راسو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د زوی تغذی لامل څه کې دلې سی ولی یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي؟
کمبود غذانه شروع کیږي د مرشدی نخلی په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم رشدی سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نخلی یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نه کی او دا تجدید کی هغه حالات بل هم ادم د آگاهی ته کورنۍ دی والدین پدینه پویږي چې ماشومان کوم خوراک اغوی ته په کوم سن کې ورکی
bale
په خپل مور په سوی تغذیه مواجه دی
څنګه یو څوک په دې پوسی چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده الله یې مرته وایي
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لاس کوچنی پاتې کیږي یو نخې داده بل داده چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي بل داده چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي ژر مریض کیږي د مریضۍ نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل
کله چې په خلاص ډول وي هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته قد ټیټ وي ډنګر وي پوستکی غونج وي رنګ زیړ وي دا رقمي آیا همدان ښه نښانې دي
کولی شي دا نښې ووي داسې لکه اصالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کېږي
داسې نښې نه لري
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلا په دخوار ځواکۍ باندې اخته نه سي
کله چې ماشوم زیږل کېږي په لومړی ساعت کې باید مور شیدې واخلي کله چې ماشوم 15-18 میاشتې چې ورسید ورو ورو نور خوراک او هغې ته ورکي دا ځکه چې وروسته له 18 میاشتې د مور شیدې اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده کله چې موږ افضل صحه مراد وکړو مور او غذا په وخت زمان ورکو او بل خبره ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته او یا هم منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغې ته
ډوډۍ ورکړي
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی په همدې خاطر هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات ویتا غذا ورکی شودې خو اتمی باورکی تر دو کلو نه پوري خو هغه د شپک میاشتو وروسته هغه غذا چې ورکی هغه باید تازه تیار شي هغه ګرمه او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغه ورکی تنوع د غذا مهمه ده موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړي او صاف او به ماشوم ته ورکی او د ماشوم میده دومره کوچنی دی چې سو کشوکې هغه سوپ یا شوربا یا شیان اخری اگه سرکی گیبه مواد غذایی پقی که نشته میشه مونگ میندی تا دا مشوره ورکه و چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور کی بیا اگه میده و کی و مکسر که ده که پا آوان که ده که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا غی تا در کی
دیر منه نه خیر رسی درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کی چیست الله مال او ملګری
چی خواچ دو چی یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای تومدم کل تنظیموی زور از کبیر
به حضور دا گاونده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتپو کی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده ماسپشین لدو ده مازدیگر تر څلور بجو ل ازادی رادیو
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه د لوبو میدان ته خراغلی په دې هله چې 13 ونې مو په خوخی تیر کړی وي زیکرام الله اکرامو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم په کندهار ولایت کې د بوست کرکټ غورلیک په نوم سیالۍ پیلېږي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په دې غورلیک کې 15 لوبډلې برخه لري چې د بیلابیلو سیمه ییزو سوداګرو له لوري اخیستل شوې دي د دې سیالۍ لپاره د لوبغاړو د اخیستو د بولې مراسم هم تیر شپه تر سره شول تر دې دمه لا د دې سیالۍ د پایل نیټه نه ده پړه شوې دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه به د افغانستان د کرکټ تر ټولو ستري کورنۍ سیالۍ شپږیزه هم پایل شي د شپږیزې دا ووم پړاو سیالي به د همدې میاشتې تر درويشتمه دوام کوي. خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دریو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران لپاره بیا خوشنون کې خبر داده چې د هندستان آی پی ایل او شپږیزا کرکټ لیګ د شپږو ورځو په توپیر پیلېږي. دا درې افغان لوبغاړي د سکل په آی پی ایل سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد او پنجاب لوبډلو لوري اخیستل شوی دي. آی پی ایل سیالۍ بیا د سپتمبر د میاشتې په 19 نیټه پیلېږي. اوس پوښتنه ده چې دا درې افغان لوبغاړي به شپږیزه لوبوي او که د هند په آی پی ایل سیالیو کې به برخه اخلي. په دې اړه به تفصیل د خبرونې په اوږدو کې واوري. د کرکټ لپاره بل خوشنونکي خبر دا دی چې د کرکټ نړیوال شورا د 2020 شلوریزه سیالیو لوبي زندولي. دا لوبي د همدغه کال د اکتوبر په میاشت کې په استرالیا کې کیږي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دا پریکړه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه شورا اجرایی مشر مانو ساهنی 13 اونۍ ویل چې د 2020 د شلوریزه سیالیو د زندولو پریکړه ل ډیر غور وروسته وشوه. نو موړي ویل په دې پریکړه سره د کرکټ نړیوال شورا ته نور نړیوال سیالیو لپاره لاري او انتخابونه پرانستل شول. د کرکټ د نړیوال شورا د پریکړې په اساس اوس به د کرکټ دوه شلوریزه نړیوال جامونه په دوو کلونو کې کیږي. د 2021 کال د اکتوبر په میاشت او د غشان د 2022 کال د اکتوبر په میاشت کې چې پایلو به د نومبر په 14 او 13 وي. د کرکټ نړیوال شورا هم دغه راز ویلي چې د 2023 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې به د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې په هند کې ترسره کیږي. تحصیل ازادي رادیو نه د لوبو لمیدانه ونې خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل د افغانستان په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ د بوست غورلیګ سیالۍ په نوم سوداګریزي سیالۍ پیلېږي. دا چې دا سیالۍ کله پیلېږي، کومو لوبغاړو ته پکې د لوبېدو چانس شته، په کومو لوبغاړو ترسره کیږي او دغه شان په شپږیزه کرکټ لیګ او آی پی ایل کې د دریو افغان لوبغاړو د لوبېدو د سرنوشت په اړه مې څو شېبې وړاندې د افغان کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه وکړه.
د لومړي ځل لپاره شخصي لیګ چې په نامه د بوست غوره لیګ دی هغه به ترسره کیږي. له دې وړاندې هم شخصي لیګونه او ټورنمنټونه ترسره شوي دي، خو دغه لیګ چې ده په دې کې بوري ترسره شوه د لوبغاړو او دغه لیګ د بوست له مسؤلینو څخه اجازه اخیستل شوې ده. په دې کې 15 لوبغاړې دي چې دا لوبغاړې د ځایي سوداګرو لوري اخیستل شوي دي او شلوریزه لوبې دي چې هر لوبغاړی کې دویش لوبغاړی اخیستل شوی دی. تر اوسه دوی د دغه لوبو رسمي نیټه نه اعلان کړې.
دا سیالۍ به ټولې په کندهار کې ترسره کیږي کنا د نورو ولایتونو په کرکټ لوبغاړو هم؟
بله، هو دوی د پلان له مخې دا لوبې دوی په کندهار کې ترسره کوي او د لوبډلو تر لوبغاړو میعاد د ټاکلو پروسه هم درلودله چې لوبغاړي چې ورایتي لوبې کړي، فرسټ کلاس لوبې کړي، لسپې لوبې کړي او یا هم د افغانستان په ولس کلونو یا ملس کلونو لوبډلو کې استازیتوب کړی.
یعنی تر دې دمه معلومات شته چې د بولۍ په دغه مراسمو کې ټول څومره لوبغاړي اخیستل شوي، د لګښت په اړه تاسو ته کوم دقیق راپورون درکړل شوی؟
هر لوبغاړي لپاره 2 لوبغاړي اخیستل شوي دي چې ټول کې 15 لوبغاړي دي. دغه لوبغاړي په کټګوري ویشل شوی چې تقریبا د سی او ایچ په څلورو کټګوري ول او دا غي په اساس باندې د لوبغاړي خپل لوبغاړو ته ټاکلي دي او اخیستي دي.
او د ملي لوبډل لوبغاړو ته په دې سیالیو کې د لوبېدو اجازه تقریبا نشته. نو
هغه لوبغاړي چې په داخلي کچه باندې لوبې کوي لکه ما مخکې تاسو ویل چې ګریډ 1 لوبې دي، فرست کلاس لوبې دي، لسټ ای دي او چاچه ولس قانون لوبډله کې لوبې کړي او چاچه ولس قانون لوبډله کې لوبې کړي دي هغه لوبغاړي اخیستل شوي دي او لوبې دي.
هوتک صاحب، له دې ورخوا د شپږیزې لیګ د افغانستان تر ټولو ستر د کرکټ لیګ دی چې په کور دننه ترسره کیږي، وم پړاو سیالۍ به د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان له مخې په 14 د سپتمبر باندې پیل کیږي او تر 23 د سپتمبر پورې به دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هندستان د کرکټ آی پی ایل لیګ په 19 د سپتمبر باندې پیل کیږي او زموږ درې لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او دغشان مجیب زدران په دغه پای پی ایل سیالیو کې سکل په درسم پړاو سیالیو کې به هم دوی لوبيږي. څلور پنځه ورځې دلته تفاوت موجود دی. آیا لوبغاړو ته اجازه ورکول کیږي چې پای پی ایل کې ولوبيږي کنه؟ اول به شپږیزه لوبي دغه نو وروسته به بیا د پی ایل سیالیو ته ځي.
تاسو لیدلی دی چې تل وخت تاسو د خبري اسید افغانستان ملي لوبغاړو ډېر وخت خپل ملي لوبو ته لومړیتوب ورکړی دا او دا اصول هم دي چې دوی به خپل ملي لوبو ته لومړیتوب ورکوي. خو د افغانستان کرکټ بورډ به داسې یو پریکړه وکړي چې هغه د افغانستان او د افغانستان د ملي لوبغاړو په ښه تمام شي او ټول نقاط په پام کې ونیول کیږي او له هغه وروسته به په دې حقله یو پریکړه کیږي چې ان شاء الله موږ به له تاسو سره شریکو.
یعنی تر اوسه پورې په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې؟
تر اوسه په دې اړه کومه بل پریکړه نه ده شوې، خو لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلي ملي لوبغاړي لومړیتوب ملي لوبو ته ورکوي او له هغه وروسته نور لوبو ته وخت ورکوي. خو په دې حقله باندې لکه مخکې ما تاسو ته ویلي په دې حقله باندې افغانستان کې بوت بیا هم غور کوي چې دا څه په کوم کې د افغانستان او د ملي لوبغاړو په ګټه تمام شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو. اوس هم د افغانستان د فوټبال په برخه کې د ګول ساتونکو روزونکو حمید الله یوسف زی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بله، ما تقریبا 30 کال کې د فوټبال کوم او فوټبال می شروع کړی دا او تقریبا یو لاس یو لاس کال ملي ټیم کې لوبه کړی دا او نور منتخب ټیمونو کې لوبه کړی دا او کله چې زما خو د کوچنوال نه فوټبال خو خو ورزش می دی خو خو ما والیبال کوم او هغه نه ورسته بیا نه فوټبال شروع ک هغه نه ورسته خدای راته برابر ک یو ټیم کې فوټبال کو شروع کو دغه سمونه کابل ته راغلو کابل کې فوټبال کو او خټي مونږ کې فوټبال کو ملي ټیم کې انتخاب شم ډیر خوشاله و ما او زما د کوچ نیوال نام ورزش خو خو ام دغه فوټبال چې شروع 2015 نه چې ملي ټیم کې انتخاب شم سفر نوم کړی ډیر ملکونو ته او مونږ ډیر افتخار لرو لاسرارونه لرو چې هغه 2011 دی چې نائب قهرمان شو دی بس جنوبی آسیا کې او 2011 کې مونږ قهرمان شو په جنوبی آسیا کې هغه کې زه خپل اشتراک درلود چې دا ډېر غټ افتخار د افغانستان لپاره او هغه نو وروسته هم ډېر ملکونو کې مونږ مسابقه کړې دي کوالیفای راوند د ورلد کپ مونږ کړې ده چیلنج کپ مونږ کړې ده کابل کې ژوند کوم زه خپل د کندوز یم د خان آباد ولسوالۍ یم درې زمن لرم دوه لورګان یو زمن دي چې الحمدلله شکر د ژوند نه ډېر راضی یم فضل له خدای ډېر خوشاله یم او وظیفه مې د فوټبال ولې چې ما دې کې کورسونه کړې دي تخصص مې د فوټبال دی ورزش دی چې زه افغانستان فوټبال فدراسیون کې وظیفه لرم او هغه نه بغیر هم شخصي ټیمونه لرم دوه درې دانې چې هغه ته تمرین ورکوم دی هغه نه زه ما تنخواه اخلم ما شخلم دې سره زما ژوند تي ختیریږي او الحمدلله ډیر خوشاله یم. ما کوم مارزه چې درلود هغه خو پوره شو ولې چې ورزش دومره فوټبال نوم کړی دا چې ما ارزو دا و چې افغانستان ملي ټیم یو قهرماني واخلي چې پکې هوسم چې هغه ارزو په ځای شو ډیر فوټبال هم کړی فضل له خدای او دینه ډیر اور سزا ارزو دا لرم چې افغانستان کې 16 راشي دایمي 16 راشي چې ټول ځوانان په ګرد افغانستان کې چې څومره ځوانان دي هغه یو کولای شي چې په آرام حساب باندې خپل ورزش ته دوام ورکړي او افغانستان لپاره افتخار ویار راوړي او بل ارزو مې دا دی چې د افغانستان ملي ټیم د سیو غټ غټ درونونو ته وګورم د ورلد کپ کې وګورم ایشیا کپ کې وګورم دا زما ارزو ده.
د افغانستان د فوټبال په برخه کې د ګول ساتونکو عمومي روزونکو حمید الله یوسف زی او چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکول درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیولې د لوبل میدان او نيزه خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه است.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر اړه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې.
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.